ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او زمونږ ټکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا نیکی خلی او سلامونه ومني په 8 اگست په کوټه کې د شوی تهګریز بریټ تحقیقاتي ریپورت د حکومت لخوا ردول د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدنه هم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري اوري خړومبه خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټي د 8 اگست برید د پلټونو کمیشن ریپورت جانبدار دی په خیبر ایجنسی کې خیبر سیاسي اتحاد د اف سی آر ضد جرګه کړې او په انډونیشیا کې د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي دا خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د کویټي د 8 اگست د برید د پلټونو د کمیشن ریپورت یو اړخیزه دی او په دې ریپورت کې کمیشن د حکومت دریس نه دی شامل کړي د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په هیواد کې د هرې تراګرې پیښې ذمہواري په کورونا چارو وزارت نه ده اچول پکار نوموړي دا څرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د جمعې په ورځ په کویټه کې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل ریپورت سپریم کورٹ تا وړاندې کړی وو په ریپورت کې په کورونا چارو وفاقي وزارت نیوکې شوې چې په نظامي توګه د تراګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوې ده د کمی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره د افغانستان لسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده د کمی وطن ګوند مشر او په پارلیمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال ویل ممکنه ده چې د افغانستان لسی جرګې غړي په جنوري میاشت کې د پاکستان سفر وکړي نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل
دا پاکستان او دا افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زمونږ مشترکه ډیر مسائل هم دي دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دي
آفتاب شیرپاو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی نن د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده د غلنې په لویه لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته او وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم ولګاو په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومند ویل چې باید د اف سی آر ختمولو لپاره ګامونه پورته کړل شي
پاتا د بدلون لاره انشاءالله دا هیڅ حکم نشي نیولې نن چې زموږ کوم مظاهره ده دا غي صرف او صرف یو پیغام دی او هغه پیغام مولانا صاحب ته دی مولانا صاحب تار ځای کې دا خبره کوي چې د 1973 آئین موږ قبایل خو نور څه نه غواړو صرف او صرف دغه د 1973 آئین غواړو
بلخوا جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په دې مظاهره کې ګډون نه وکړي ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د فاټا د شاملولو مخالفت کوي الته نن د خیبر سیاسي اتحاد لاړخه د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د اف سی آر پر ضد یوه جرګه وشوه په دې جرګه کې د پاکستان تحریک انصاف عوامي نیشنل ګوند جماعت اسلامي پیپلز پارټي مشرانو د ځوانانو اتحادي مشرانو ګډون وکړ په دې جرګه کې سیاسي مشرانو وویل چې اف سی آر دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي او پخانی وزیر ضیاء الله افریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اغیستو تورونه لګولې دي نوموړي پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د وزیر اعلی د رشوتونو اغیستو ثبوتونه د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي په کورم ایجنسی کې د ګیس هیټر لبجي یو نوې واده شوی جوړه مړه شوې ده په سیمه کې چارواکو نن مشال ویډیو ته ویل چې پرون په بوړکی سیمه کې په کوټه کې د هیټر د ګیس جمع کېدو لبجي خزا او خاوند چې یو رسې وړاندې واده شوی مړه شوې دي دا خو افغانانو جنکو پلار له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده چې د پوینا په ننګرهار کې یو زورواکي پر یو وخت د لدوو لوڼو سره نکاح کړی و. د دغه جنکو پلار نادر خان نن په کابل کې مدني ټولنې ته وویل چې تورن تن یې لومړی د ده مشرې لور سایمې تر ودول وروستو په هغې تور پورې کړ او بیا یې هم په هغه شپه د ده دویمې 14 کلنې لور په زوره بوتله او ورسره یې نکاح وکړ. د پنجشنبې په ورځ سایمې مشال ریډیو ته ویلي وو د طبي معاینې وروسته ثابته شوې ده چې په هغې لګېدلی تور ناسم دی. یاد پیښه د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې نږدې دوه میاشتې وړاندې شوې وه. افغان حکومت له پیښې سره په تړاو دوه تورن کسان هم نیولي دي. د پیښې په اړه د تورنو خلکو یا کورنۍ نظر لا مخې ته نه دی راغلی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ریپورټونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار عدن کې ځان وژونکي حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. چارواکي وایي د نننی برید هدف هغه سرتیري وو چې له السلبان نه پوځي اډې سره نږدې د تنخواګانو اخیستو لپاره ورغون شوي وو. د انډونیشیا چارواکي وایي نن یوه پوځي الوتکه په پاپوا صوبه کې غورځېدلې چې پکې سپاره ټول 14 کسان وژل شوي دي. د انډونیشیا د هوایي ځواک مشر په ټلویزیوني وینا کې ویلي چې په غجاز کې خوراک او سیمټ له تمیکا نه وامینا ته وړل کېدل چې د پیښې ښکار شو. نوموړي زیاته کړه امدادي کارکوونکو د جاز ملبا موندلې او د 14 کسانو مړې راوستې دي. او اخیری خبردار چې له تهران ریپورټونه وایي چې د هیواد حکومت د هغه کمیشن له غړو سره د لیدنې غوښتنه کړې چې له نړیوالو سره د دوی د 2015 کال د اټومي تړون سره نه کوي. دا غوښتنه د تهران د دې ادعا پر اساس شوې چې وایي امریکا له تړون سرغړونه کړې ده. د ایران دولتي خبري ایجنس ارینا پرون د هوا د کورنو چار وزیر محمد جواد ظریف په حواله ویلي چې د روپای ټولن د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی دفتر ته خط استول دی. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ نو تاسو زموږ سره په فیسبوک او په ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مپتلا د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. چودري نثار علي خان وایي د هغه ترهګری د ډلو سره هیڅ تعلقات نشته.
دفاع پاکستان کونسل جو پیپلز پارٹی کے دور میں بنی میں اہل سنت والجماعت کے وقت سے نہیں ملی.
په مومندو غلنۍ کې د مولانا فضل الرحمن د هغه دریس پر ضد باندې مظاهره شوې ده چې هغه غواړي فاټا د خیبر پښتونخوا سره نه ګډېږي.
چې فاټا د بدلون لاره انشاءالله انشاءالله دا هیڅوک کم نشي نیولی. نن چې زموږ کومه مظاهره ده دا هغې صرف او صرف یو پیغام دی او هغه پیغام مولانا صاحب ته دی.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه دا نظر لري.
پدې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی. پدې لپاره د کار شروع شي او 2018 کې د دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کوېټې کمیشن په راپور کې په دوی لګول شوي تورونه په حقلبا په سپریم کورټ او پارلیمان په شمول په هر فورم به دوی خپل او داخله وزارت دریځ وړاندې کړي. چودري نثار علي خان وویل چې داخله وزارت ته معلومه نه وه چې دفاع پاکستان کونسل ډلې سره مولانا احمد لودیانوي هم د ملاقات لپاره راغلی دی. د ذکر دا چې د اگست 4 نیټه کوټه سیول هسپتال کې شوې ځان وجون کې برید وروسته سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو رکنی کمیشن جوړ کړی و او دغه کمیشن د پیښې په لټون وروسته تفصیلي راپور جاری کړی چې پکې به داخله وزارت او صوبایي حکومت تنقید کړل شوی دی. تفصیل احمد الله.
د خالی پورس په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته چودری نثار علی خان وویل چې د کمیشن پر راپور کې پې نه صرف په سرکاري کچ بلکې په ذاتی کچ پر هم تورونه لګولې شوې دي او د دوی دریز مخې ته راتللو په غیر یو طرفه راپور څنګه مخې ته راغې. چودری نثار علی خان وویل چې داخله وزارت ته معلومه نه وه چې دفاع پاکستان کونسل ډلې سره مولانا احمد الدیانوی هم د ملاقات کولو لپاره راغلی دی.
دفاعی
پاکستان کونسل چې د پیپلز پارٹی په دور حکومت کی جوڑ شوے دے نو ہاوی مان د ملاقات وقت واغختو او ما اور لور کړو او ما دا تسلیم کړی د چی مولانا احمد لودیانوی هم په دغه ملاقات کې موجود وو خو هغه خاموش ناستو او مولانا سمیع الحق صاحب او یو دو نورو لیډرانو ما سره خبرې وکړې د شناختی کارډونو په حق لا نو ما سره غلط بیانی کړې دا.
د چودری نثار علی خان وینا وا چې کمیشن لخوا 15 سوالونه کړی شوی وو چې ورته یې جوابونه ورکړل او لومبۍ پښتنه ته کړی شوی وا چې تاسو د اهل سنت و جماعت دل سره اول ملاقات کړی وو. نما ورته ویل
میں اہل سنت و جماعت کے وقت سے نہیں ملا.
زد اہل سنت او جماعت دلی سر نہیں ملاو شوے دویم اسلام آباد کی دی جلسی جلوسونو اجازه ورکول یا نو ورکول دا زما ذمہواری نه بلکې د ضلع انتظامی کار دے. خو زما په پختنه راته ویلی شو چې نه خو اہل سنت و جماعت داسی سے اجازه غوښتی او نه ورته صدا سے اجازه ورکړی شوی دا. دریم پختنه د نکټا په حق لوا نو ما ورته ویل چې د نکټا د ایگزیکٹیو کمیټی اخری غونډه په 1 دسمبر کال 2014 سم کې شوی وا. د دې وروسته د غونډې نه کې دوه وجه دار چې د بورډ آف گورنرز غونډه نه ده شوی نو د ایگزیکټیو کمیټې غونډه هم نه ده رابللې شوې. د څلورمې پوښتنې په جواب کې ما ورته ویلي چې دا د وزیر اعظم دفتر نه متعلق ده او پنځمه پوښتنې په جواب کې ما ورته وویل چې د سپیشل سکرتر تعیناتي د قانون مطابق ده او هغه وزارتونه چې کار پکې زیات وي نو هغه ته یې تعیناتي کیږي.
د ذکر ده چې د اگست په 8 نیټه د کوټې سیول هسپتال شعبه حادثات د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژون کې برید کې د اویاو نه زیات کسان وجلې شوي وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د برید وروسته سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو رکنی کمیشن جوړ کړی وو او کمیشن د پیښې پلټنو وروسته تفصیلي رپورټ جاری کړی دی چې پکې په داخله وزارت او صوبایي حکومت تنقید کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کورونو چارو وزیر د دغه سرګندونو په اړه مو په کوټه کې له کارپوه سید علي شاه سره خبرې کړې. نوموړی وایي حکومت لره د کوټې بمی برید په اړه د تحقیقاتي راپور ردولو پر ځای پکار ده چې په دغه راپور کې ورکړل شوي هدایاتو باندې عمل وکړي چې دا رنګ د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې ورسره مرسته وشي. زمونږ همکار احمد الله د سید علي شاه سره خبرې کړې. راځي دا وره
چودری نثار علی خان سے پرون خبری غونډې ته وینا وکړله او کم چې د کوټې کمیشن رپورٹ په حق لوي ویلا چې دا یو طرفه رپورٹ دی. تاسو څه وایئ چې کمیشن کوم رپورٹ جاری کړی دی؟ داخله وزارت او د بلوچستان صوبایي حکومت چې کوم دی، دا غي غلطیاں نشته پکې؟
زما په فکر سره دا خو د چودری نثار علی خان صاحب ذاتی موقف دی. تر کومه حد پورې چې دا رپورٹ دی نو کینن دا ډیر جامع او ډیر په حقایقو باندې مبنی رپورٹ دی. ولې چې په دې رپورٹ کې هر اړخ کتل شوی دی، کاغا امنیتی اداری دی، کاغا اسپتال دی، کاغا نوری اداری دی، دا ټول موقف اخسل سوی دی او بیا ډیر شفاف انداز باندې دا رپورٹ چې دی هغه جوړ سوی دی. چودری نثار علی خان صاحب دا خبره کوي چې زما موقف نه دی اخستی. نو که په رپورٹ کې تاسو وګورئ هغه کې دا لیکلی دی چې دوه درې واره چودری نثار علی خان او د ده چې کوم وزارت وو ودې ته خطونه واسول شو او د دوی څخه دا سوالونه ځینې وسو چې د دې جوابونه راغی، لیکن چودری نثار علی خان او د ده چې کوم وزارت داخله د وفاقی هغه څه جواب نه کی ور. نو داغه نتیجه دا سو چې ته په دې شي کې بالکل دلچسپی نه اخې او بیا چې کوم وخت دا رپورٹ مخې ته راشي نو ته دا وایې چې دا یک طرفه دی او دا صحیح نه دی.
چودری نثار صاحب دا خبره هم کوي د مولانا احمد لودیانوی نه متعلق چې نمنګ د جلسی جلوس اجازه دا غو ورکړی دا نو سره ما کوم ملاقاتونه کړی دي. آیا د داخله وزارت لخوا دا څه اجازه نه ورکړل شوی؟ نو بیا مطلب دا پښتنې څه معنی لري؟
دا داسې دی چې دا خو کینن د خپل موقف را لې چې هغه سره نه ملاو شوی، خو بارل هغه تصویرانو کې څه هغه پکې نه اسي. خبره دا ده چې څوک ملاوي دي نه ملاوي دا جلا خبره ده. لوی خبره دا چې پر نېشنل اکشن پلان باندې تر کومه حد پورې عمل درآمد شوی دی او بیا دا چې کوم سفارشات قاضي فایز احساس اور کړی دي، نو زما په خیال سره که زموږ ادارې او زموږ چې کوم لوړ رتبه خلک دي که چېرې هغه پر دې باندې عمل وکړي نو دلته د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنګ روان دی په هغو کې ډېر ښه ګایډلاینز موجود دي. نو زما په فکر سره دا چې کوم کم د جوډیشل کمیشن رپورٹ دی دا باید چې حکومت کې بدن ومني. حکومت باید چې د جسټس صاحب او د پاکستان چې کم سپریم کورٹ دی دا غو شکریا ادا کړي چې دوی ته په مفت کې دومره کار ورته وکړي. دوی په کار دي د دې څه زده کړو.
دغه راپور کې د بلوچستان په صوبایي حکومت هم تنقید شوی دی. تاسو څه غنئ چې واقعي صوبایي حکومت چې کم دی هغه خپل کار صحیح نه کوي؟
زما په فکر سره د صوبایي حکومت کارکردګي ښه نه ده. که ښه وای نو داسې واقعات به نه کېدلی. دا خو د دوی ذمہ داری ده. او بیا که ته وګوري دا دومره غټه واقعه وسوله، یو ایم ایس سی د سیول هسپتال هغه بدل شو د خپلې نوکرۍ نه، او بل دا دی چې هغه معطل شلو. د دې اخوا ته ټول خلک په خپلو سیټانو باندې ناست دي. اخر یو د سزا او د جزا خو یو سیستم وي. نو که د سزا او د جزا چې کوم نظام دی هغه نه وي نو بیا شان نشي کېدلی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په دغه موضوع باندې د پاکستان یو شمیر ورځپاڼو خپلې ادارې او لیکنې خپرې کړې دي. د ډیلی ټایمز په یو لیکنه کې راغلي د کوټې د 8 اگست وسلوال برید تحقیقاتي کمیشن د ترهګرۍ پر ضد ریاست په نهله لاپرواهی او ناکامۍ تورن کړي او ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مؤثره بیانیه نه لري. د دې لیکنې مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز د سلیم سیټی لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د کوټې د 8 اگست د خونړي برید تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورت کې ولسی یا سیول حکومت په دې تورن کړي چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د نااهلۍ لاپرواهۍ او ناکامۍ سره مخامخ دی او د سخت دریځۍ خلاف مؤثره بیانیه نه لري. د لیکوال په نظر دغه تر ډېره حده حقیقت دی او د دې هیواد زیاتره ولس هم دغه فکر لري، خو په دې رپورت کې د ریاست ایوازې ولسی یا سیاسي مشرتابه ته ګوته نیول شوې. د پوز پاړه پکې سندي ویل شوې، یعنی د دې ستونزې یو مخ پکې په ډاګه شوې خو بل پکې لپامه غورځول شوې دی. د تحقیقاتي کمیشن په رپورت کې دا موقف اختیار کړی شوې چې پوز د ترهګرۍ پر ضد کارویانې کوي خو تر شا یې سیاسي حکومت په مؤثره توګه نه ودرېږي. په دې لړ کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په اړه ویل شوې چې په پنجاب کې د سخت دریځو ډلو سره اړیکې لري او د انتخاباتو ګټلو لپاره ورسره وخت په وخت اتحادونه کوي. لیکوال وایي دا خبره سمه ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند ډېر رجحان مذهبي اړخته دی او د انتخاباتو پر مهال د سخت دریځو ډلو ملاتړ ترلاسه کوي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وړاندې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټۍ او ایم کیو ایم اتحادي حکومت وو او هغوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د پوز تر شا ولاړ وو، نو هغه وخت ولې ترهګري له هیواده ختم نه شوه؟ بلکې دغه ګوندونه خو په تیرو انتخاباتو کې کمپاین ته هم نه پرېښودل کېده. سلیم سیټی لیکي دا هم یو حقیقت دی چې په پاکستان کې زیاتره د مذهب په نوم سیاست کیږي، خو په دې هیواد کې مذهبي سخت دریځو ډلو د پوځي حکومتونو پر مهال ډېره وده کړې. معنی دا ده چې سیاسي او پوځي حکومتونو د خپلو واکمنیو لپاره یو شان مذهبي ډلې کارولې دي. بلخوا د پوځ پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل کار د مودې پر مهال ویلي وو چې د دې هیواد لپاره د بهرنو هیوادونو په نسبت ترهګري لوی خطر دی. همدغه خبره د پوځ موجوده مشر قمر جاوید باجوا هم کوي او وایي چې د ترهګرۍ تر ختمېدو به پوځي کارویانې او عملیات جاری ساتي.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
دغه ټولې ونی دي خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورزو تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم او پېښور ته ورزو. پېښور کې د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو یوې خبری غونډې ته وینا کړې ده او د پاکستان په پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ ګروپ چې کنوینر هم دی تیر ماښام په پېښور کې دغې غونډې ته ویل چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو سمولو لپاره پاکستاني پارلیمان د افغانستان ولسي جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. امید دی چې هغوی به د جنوري میاشت کې پاکستان ته راشي. تفصیل غلام خوست.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان افغانستان د دوستۍ لپاره کارکوونکي پارلماني ګروپ د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان په پارلمان کې د پاک افغان دوستۍ د پارلماني ډلې کنوینر هم دی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا افغانستان ولسی جرګې ته مشر تا دا سپیکر صاحب دا طرف دا مونږ په تجاویز باندې لګلې دا زه امید لرم چې دا جنوري په میاشت کې به دا غوی وفد راشي دلته به مونږ سره وخت تیر کی بیا به زمونږ وفد هغې نه پس ځي چونکې دا پاکستان او دا افغانستان تعلق ډېر اهم دی او زمونږ مشترکه ډېر مسائل هم دي دا هغې لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کو ضروری دی چې سو پورې دا تعلق خشوی نی مونږه مخ پړاندې شو ته.
آفتاب احمد خان شیرپاو په خبری کانفرنس کې د فاټا د اصلاحاتو په بهیر په دې وجه اندېښنې څرګندې کړې چې مرکزی حکومت ولی د فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو په لړ کې هم د خپلو اتحادي ګوندونو سره د مشاورت لپاره نور وخت ضایع کوي. نوموړي مشال ریډیو سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې د 2013 په عامو ټاکنو کې د وفاقي حکومت د قبایلي سیمو اولس تا د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
موږ هم په دې حیران یو چې رپورټ یې په پارلیمنت کې پیش کړو. پکار دا دی چې دا کمیټي چې دا نواز شریف جوړ کړې وه چې خپل اتحادان مخکې په اعتماد کې اخیستو نور دا سامرا پاټۍ چې دی په پارلیمنت کې ټول په دې حق کې دي په دې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی په دې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د هغه ګوند د سرشمیرنې لپاره په بیا بیا مرکزی حکومت نه غوښتنې کړې وې او اوس وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې اعلان کړی دی خو پکار ده په دې بهیر کې د پښتنو سرشمیرنه په سمه توګه ترسره شي.
دلته 18 کاله داسې مردم شماري نه شوې د وسایلو تقسیم زمونږ منصوبه بندي دا ټول په دینه متاثر شوی دی لہذا اوس یې د مارچ کې دوی ټایم کې خود او مونږ غواړو چې زر ته د دې په دې باندې عمل وشي او مردم شماري په دې ملک کې صحیح طریقې سره وشي.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د وپاق نه د سمی مالی پنګي غوښتنه هم وکړه او نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره په مرکزی پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ د ډلې ترڅنګ دي په صوبایي اسمبلیانو کې دي هم دغه رنګ ډلې جوړې کړې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کری بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خبرونه په دې برخه کې ورو مومندو قبایلی سیمه په مومندو قبایلی سیمه کې د سیاسي ګوندونو لخوا د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کې وویل شو چې باید قبایلی سیمه دی په خیبر پختونخوا صوبه کې زر تر زره ګډې کړل شي. مظاهره چانو د غلنۍ په لوی سړک د اف سی آر قانون پر ضد نارې وهلې او وروسته یې هم په دغه سړک پر لت او مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې جمعیت علما اسلام ګوند برخه نه ده اخیستې ځکه چې هغوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کوي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
دا محمد جنسی د سیاسي اتحاد لخوا په غلنۍ کې د گو اف سی آر گو یا باید اف سی آر دی ختم شي مظاهره وشوه. په دغه مظاهره کې د محمد جنسی د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن د ډلې نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړ. په دې مظاهره کې وویل شو چې باید د اف سی آر د ختمولو لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړی شي. نثار مومند د فاټا سیاسي اتحاد موجوده مشر دی او وای
چې د پښتونخوا خلک چې په 2012 کې د عوامي نېشنل پارټۍ د حکومت په وخت کې یو قرارداد پاس کړو چې دا قبایل زمنګرونه دي او د پښتونخوا کې زم کوي او په 13 تاریخ غالبا په دغه ورځ باندې د پښتو سملای بل یو ریزولوشن پاس کړو قرارداد پاس کړو او د اغینه مخ کې چې دغه کمیټې چې کله وګرځیدانو اغینه 90% رایه راغله. نن هغه خبره ډیره واضحه ده چې اف سی آر د منځ کې کني اف سی آر خبره ډیره خلاصه شوې ده.
پاکستان تحریک انصاف ګوند محمد جنسی مشر ساجد محمد مظاهری ته د وینا په وخت وویل چې هغوی د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون منلو ته هیڅ کله نه دی تیار. باید د وزیر اعظم لخوا د کمیټې په سفارشونو دی عمل وشي
چې پاته د بدلون لار ان شاء الله دا هیڅ کوم نشي ویلې نه چې زموږ کومه مظاهره ده. دا غي صرف او صرف یو پیغام دی او هغه پیغام مولانا صاحب ته دی. مولانا صاحب تار ځای کې دا خبره کوي چې د 1973 آئین خالق چې کوم دی دا زما پلار دی بټو صاحب چې کوم دی هغه په دې باندې فخر کوي. موږ قبایل خو نور څه نه غواړو صرف او صرف دغه 1973 آئین غواړو.
د جماعت اسلامي محمد جنسی مشر سعید خان وویل چې تر څو د اف سی آر قانون ختم شوی نه وي تر هغه به هغوی احتجاجونه کوي او د حکومت نه به د یاد قانون د ختمولو غوښتنه کوي
چې په دوه میاشتو کې دننه دننه سنجیده قدمونه وانخیستی شو. په دې کې څه کمی پاتې شو نو زموږ به په اسلام آباد کې د هغې لپاره درنای اتم د فروری باندې به چې هغه احتجاج او درنه په شکریه کې بدل شي. نو زه تاسو له د اف سی آر د ختمېدو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو مبارکي درکومه.
یاد مظاهره د محمد جنسی سیاسی اتحاد او د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی د مشر فاروق افضل په مشرۍ کې وشوه چې مظاهره چانو د غلنۍ هډ کوارټر نه په لوی سړک پیاده تګ وکړو او د اف سی آر زدي ناری وهلې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پیښور ته ورجو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملای غړی او پخوانی د مدنیات صوبایي وزیر ضیا الله پریده د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی د بډو رشوتونو صوبایي احتساب کمیشن د سیاسي بدلو اخیستو لپاره د جوړولو تورونه لګولې دي. دا خبرې ضیا الله پریده د خالی پورس پیښور کې مطبوعاتو سره یو خبري غونډه کې وکړې. په دې اړه د مونږه همکار شبیر جان دا تفصیل لري.
ضیا الله پریده خپل خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پر وسټک تورونه ولګول چې صوبایي احتساب کمیشن یې تش په نوم جوړ کړی دی او د دې مقصد سیاسي بدلې اخیستو او د پښتنو مشرانو بدنامول دي. دوی ویل چې باید وخت راغلی وي چې عمران خان یا پر وسټک بچ کړي یا د خپلې پارټۍ نظریه، ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هغه کاغذي ثبوتونه لري چې پکې وزیر اعلی سره د نورو کابینې غړو په بډ رشوتونو او بدنوانو کې ککړ دی او دغه عمران خان ته هم حواله کړی دی. او د دوی د دې خبرو مقصد عمران خان د دې صوبې د تباهۍ نه خبرول دي.
عمران خان ته د تحریک انصاف د تباهۍ یو تشور خورو، ځکه چې کمیشن آزاد کمیشن د ثبوتونو او د ما پیش کړ د پرویز خټک د پارټۍ او د پښتنو دشمن دی صوبې مرستو کا پاکستان تحریک انصاف هم تباه کړ. دا عمران خان ته او چیف جسټس د پاکستان ته جنرل باجوا صاحب ته مې یو ریکویسټ یو اپیلو د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کیسونو د انکوائری شي عمران خان ته د پارټۍ د بچو په حواله اپیلو.
جلا اپریدی چې خوشا یو کال وړاندې د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د بدنانو په تورونو کې نیول شوی وویل چې احتساب کمیشن یو جانبدار کمیشن دی د دې کمیشن ټول غړي وزیر اعلی هاوس کې وزیر اعلی سره ناستی او سلاګانې کوي او درې میاشتې تیرېدو وروسته هم د احتساب کمیشن نوی مشر لاندې ټاکل شوی. دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا د کابینې یو شمېر غړي دي چې په بدنوانو کې احتساب کمیشن نومولی وو، خو له هغوی په ضد تر اوسه پورې هیڅ کاروي نه ده شوی.
بالکل وکټمایزیشن دی ذاتیاتو باندې پښتو کې وده ذاتیاتو ما د ثبوتونو غلط پټوان دو احتساب کمیشن ول راځي وزیر اعلی سره کوټ کې کینی دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي.
دوی زیاته کړه چې رقامي وطن پټه د غړو په ضد عمران خان په خپل ادا بدنوانه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د هغوی په ضد هم لا صوبایي احتساب کمیشن کاروي نه ده شروع کړې. ولې د دې تورونو په اقلم چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی سره د ډېرو هڅو وروستو تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خپل ګوند او چیرمین سره په دې اړه به سلا کوي، د هغې وروسته به خپل دریځ وړاندې کوي او د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې څلور نیمې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د کویټې د اتم اگست د برید پلټنو کمیشن رپورټ یو اړخیزه دی او په دې رپورټ کې کمیشن د حکومت دریځ نه دی شامل کړی. د جمعې پر ورځ په کویټا کې د اتم اگست د سانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړی او په هغه رپورټ کې په کورونا چارو وزارت نیوکې شوي چې په نظامي توګه د ترګرو پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کول لپاره د افغانستان لسی جرګې غړو ته د پاکستان دورې بلنه ورکړې ده. د کامی وطن ګوند مشر افتاب شیرپاوای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی. نن د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره کړې ده. د غلنې په لویې لاره په دې مظاهره کې یو شمېر لویو ګوندونو برخه واخیسته. وروسته یې په دغه لاره تر څه وخته پورې احتجاجي پرلت هم لګولې وو. هلته نن د خیبر سیاسي اتحاد لاړخه د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې د اف سی آر پر ضد یوه جرګه هم وشوه. په کورما ایجنسی کې د ګیس هیټر لوجې یو نوې واده شوې جوړه عمله شوې ده. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل پرون په بوډکې سیمه کې په کوټه کې د هیټر د ګیس جمع کېدو لوجې خصا خامل چې ورځ وړاندې یې واده شوې و عمله شوې دي. د اغو افغانو جنکو پلار له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده چې د په وینا په ننګرهار کې یو سورواکي پر یو وخت د ده له دوه لوڼو سره نکاح کړی و. د پیخې په اړه د تورنو خلکو یا کورنۍ نظر لا مخته نه دی راغلی. رپورټونه وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار عدن کې ځانوژونکي حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د نننی برید هدف سرتیری وو. او د انډونیشیا چارواکي وایي نن یوه پوځي الوتکه په پاپوا صوبه کې غورځېدلې چې پکې سپاره ټول 14 کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه لنډیز ته زمونږ همکار انیس اجمل وړاندې کولو او اوس درته سراج ظهیر د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداري مهم ټکي وړاندې کړ.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم په مشرۍ د مشترکه مفادات کونسل غونډه کې فیصله وشوه چې د روان کال په 15 مارچ به په ټول ملک کې سرشمېرنې پیلېږي چې له کبله به یې آئینی ذمهواري ترسره شي. د ادارې په وینا دا به شپږمه سرشمېرنه وي. له دې وړاندې 15 سرشمېرنه په کال 1998 کې شوې وه، خو که وکتل شي نو د آئین مطابق هر 10 کاله پس سرشمېرنه کول ډېره ضروري ده. نو په دغه حساب په کال 2000 کې سرشمېرنې کول پکار وو، خو له بده مرغه ونه شوي. په کومه چې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندي نوټس واغستو او بیا بیا یې حکومت ته حکم ورکړو چې خپل ذمہواري دي پوره کړي او د سرشمېرنې بندوبست وکړي، خو حکومت په بیا بیا د ځنډ لار خپلوله. ادارې وړاندې لیکي سرشمېرنه کول په دې جدید دور کې د هر ملک داسې بنیادي ضرورت دی د کوم نه بغیر چې په هیڅ یو څانګه کې هم منصوبه‌بندي نشي کولی. سرشمېرنه یوازې د خلکو سرونه شمیرل ندی، بلکې د دې په وجه د قومي، صوبایي او مقامی حکومتونو انتخابي حلقې هم جوړولې شي. نو په دا وجه د جمهوری حکومت لپاره سرشمېرنه ډیره ضروری ده. ادارې اخري کې وایي اوس چې حکومت اعلان وکړو نو باید چې دا اعلان عملي کړي شي او په داسې طریقه سرشمېرنه وشي چې پاک صاف وي او چاته پرې د ګوتو پورته کولو ضرورت پیښ نشي. د ملک او قوم پرمختګ هم په سرشمېرنه کې پټ دی. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي اجرس خپل ادریه کلی کې د پیښور ارمی پبلک اسکول په پیښه کې د شهید شو ماشومان د دویم تن په مکا وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دغه ماشومان ظلم کوونکو باندې به هیڅ کله رحم نه خوړل کیږي. د غرنګ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي د هر ماشوم د وینې بدل به اغستی شي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې له دې پیښې وروسته حکومت او عسکري مشر والی په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره جوړه کړه. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې موقع باندې دا ژمنه وکړي چې د کامی اکشن پلان د روح مطابق به په دغه عمل کوي. ادارې مخکې لیکي چې پیښور آرمی پبلک اسکول باندې حمله داسې حمله وه چې ټول کام یې یو موټی کړو او سیاسي مشر والی خپل اختلافات پرته کېښودل او په دې معامله باندې یوه خوله شو. نن هم د دغه سیاستوالو د یو کېدو ورځ ده. باید چې د پاکستان سیاستوال د خپلو ذاتي مفاداتو پر ځای کامی ګټې په نظر کې وساتي او ولس ته تحفظ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اکنامک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي واشنگتن باید اسلام آباد سره د هغو ډلو په اړه سختې خبرې وکړي چې له پاکستانه په افغانستان کې بدامنی خوروي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړې دي، خو لا هم د دغه هیواد په اړه د هغه د پالیسۍ په اړه څه نشي ویل کېدی. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نغرو.
اکانومیک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل یو رپورټ کې ویلي هغه وسلوال چې په افغانستان کې فعال دي اوس هم په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري، په آزاده تګ راتګ کې وي او له دغه ځای په افغانستان کې بدامنی خوروي. په دغو ډلو کې حقانی او وسلوال طالبان شامل دي. پینټاګان د 2014 کال په خپل رپورټ کې چې سناسل پاڼې دي ویلي د حقانی شبکې او طالبانو مشران په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په پاک افغان پوله په آزاده تګراتک کوي. په رپورټ کې ویل شوی دي چې د دې رپورټ د جوړولو په موده کې د پاکستان لخوا د دغو ډلو د ختمولو په اړه څه نه دي شوي او باید واشنگتن پر اسلام آباد دا فشار واچوي چې دغه ډلې له منځه یوسي. په سیمه کې حقانی ډله پر دې هم زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه کوي، طالبان د افغانستان د بیا ودانۍ او امن کوششونو ته نقصان رسوي او د بېګناه خلکو په وژنه کې لاس لري. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي که څه هم په افغانستان کې د القاعدې د مشرانو خلاف بریدونه شوي دي، خو د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې اوس هم د القاعدې او نورو وسلوالو ډلو مشران اوسیږي او دغلته د مختلفو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړوي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپین کې خبرې کړې دي، لکه هغه په یو ټویټ کې ویلي امریکا باید له افغانستانه اوزی، خو لا هم په دې اړه پوره معلومات نشته چې هغه به د افغانستان د دغه اوږدې جګړې په اړه څه پالیسی جوړوي. د 2002 کال راهیسې امریکا او نړیوال په دغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د اقتصاد 80% له بهر راځي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د دوی په تربیه تر ټولو زیاتې پیسې په خپله امریکا ورکړي دي. مجله لیکي دا خبره هم مهمه ده چې آیا منتخب ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیره کې څه کمی راولي او کنه. په دغه جګړه کې د پاکستان رول هم مهم دی. که څه هم پاکستان د نړیوالو او افغان حکومت دغه تورونه په بیا بیا ردوي چې ګینې دغه هیواد هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بدامنی خوروي. مجله زیاتوي ډونلډ ټرمپ مایکل فلین د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وټاکه، چا چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو مشري هم کړې ده، او دا خبره دې ته اشاره هم کوي چې ممکنه ده منتخب ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلاره پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د کډوالو نړیواله ورځ په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې دغه ولایت ته راستانه شوي کډوال د سرپناه د ستونزې تر څنګ نورې ګڼې ستونزې هم لري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکئ.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د رستنو شوو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې رستنو شوو افغان کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د کار زمینه هم برابره شي.
کوم ماجین چې د پاکستان راوړي اتیا سلنه په ننګرهار کې پاتې کیږي، هغه کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور دپاره شلټر دی، هر کور دپاره کوټې دي، بربر غوښتنه ترې کوو چې هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نمره ورکول شي. څنګه چې د مخکې ښارګوټي په غاصبین ونیول او که چېرته دا نوی ښارګوټي هم افتاح کیږي او دا هم
د ننګرهار د کډوالو د ښځو د شورا مشره کلسوم وایي چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کډوالو ښارګوټي جوړ شوي چې لا هم د بنیادي سهولتونو څخه بې برخې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه په لسګونو زره افغان کډوال راستانه شول، خو لا هم ورته د سرپنا بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري معین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شوو افغان کډوالو ته د میشتیدنې لپاره دوه ښارګوټي په پلان کې لري چې ډېر ژر به پرې عملي کار پیل شي.
موږ تقریبا ډېر زره کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې سرپنا
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازی وایي چې په 2016 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه تر 1 میلیون پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 680,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 13 نېټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. رویټر خبري ایجنس لیکي د آسټریا پولیس د غیر قانوني کډوالو د نیولو په خاطر د هغو ریل ګاډو او لارو تلاشیانې پیل کړي چې د شپې د اټلي نه آسټریا ته سامانونه وړي. فرخند اسد د نور تفصیل سره.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د آسټریا پولیسو د هغو لویو گاډو تلاشي پیل کړې ده چې د شپې د اټلي نه آسټریا ته سامانونه راوړي. د دغو گاډو په اړه داسې رپورټونه دي چې غیر قانوني کډوال پکې په پټه آسټریا او یا نورو هیوادونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د روانې میاشتې په سر کې د اریتریا یوه ښځه او خاوند د ټرکونو په یو ټرین کې ناست و. دغه ټرین د اټلي نه آسټریا ته را روان و، خو په لاره کې د سخت یخنۍ له وجې د آسټریا په تیرول صوبه مړه شول. په 2015 کال کې هم د آسټریا پولیسو په یو گاډي کې د یو او یو کډوالو مړی موندلی وو چې غوښتل یې آسټریا ته ولاړ شي. د دغه هیواد پولیس چارواکي وایي دوی ویره لري چې غیر قانوني کډوال په دغو گاډو کې په پټه کینی او اکثره بیا د داسې پیښو سره مخامخ شي. د تیرول سیمې پولیس چارواکي وایي دوی د شپې د 10 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې د ټولو مال وړونکو گاډو تلاشیانې کوي او زیاتوي کډوال آسټریا او نورو اروپایي هیوادو دونو ته د راتګ نوې لارې لټوي. دوی په سخته یخنۍ کې هم په مختلفو لارو کې په ولاړو گاډو کې کینی او هڅه کوي چې آسټریا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. پولیس وایي دوی هر شپه په -4 ډیګري ټمپریچر کې داسې د 10 ټرینونو تلاشي کوي چې پکې سامانونه د اټلي نه آسټریا ته راوړل کیږي. آسټریایي چارواکي وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د جنگ جګړو له وجې خلک د یو خوندي ژوند په لټه کې اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو هم سفرونه کوي او اکثره پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. بلخوا هنګري او میسیډونیا هم په خپلو سرحدي سیمو امنیتي عسکر او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او څارنه یې وکړي. زیاتره کډوال د اوبو د لارې اټلي ته ځي او بیا شمالي هیوادونو لکه آسټریا، جرمني، سویډن، ناروې او نورو اروپایي ملکونو ته د رسیدو کوششونه کوي. د آسټریا د داخلي چارو د انساني قاچاق د څانګې مشر وایي دوی هر ورځ په دغه هیواد کې د 300 نه تر 1.5 پورې غیر قانوني کډوال نیسي. په دغو کې زیاتره کډوال په مال وړونکو او مسافر وړونکو ټرینونو کې وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په تورخم کې پاتې کیږو. ورزوز د باروډونکو موټرو د ډرایورانو مالکان د کاری اعتصاب شپږ ورځې وشوي. لا بار ډکی موټرې ولاړې دي. په دې اړه باندې تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک ښاروالۍ ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغسته زر روپۍ، پنځه سوه ترافیک غواړي، دوه سوه عسکر غواړي، چورې نخلولی چې دې نه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړي، اسکر هم ولاړي، ترانسپورټ والا هم. درې زره روپۍ چې ترانسپورټ اخلي، یو نیم زره روپۍ به ترافیک اخلي. دغې دنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي، مزار ته چې رسیږي هلته هم دغسې ده. دغې دنه چې بیرته واپس راځي کنټي والا، هر ځای کې کنټي والا وزن زیات باروي، دغه نه پیسې اخلي خوشي کوي. چې کوم وزن پوره ده هغه نه خلارې ودرېږي. وایي ودرېږه ته چې وزن پوره وي هغه ودرېږي.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې زه ته رسیږو کابل ته، کابل پورې زموږ نه دوه سلوېښت زره روپۍ ورور مصرف کیږي. دوه سلوېښت زره روپۍ مصرف کیږي، سلوېښت زره روپۍ پنځه دېرش زره ډیزل خوري، موږ ته نه هزار روپۍ هم نه پاتې. هغه نه زموږ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شی هم نه کیږي. در په در مزار نه چې حرکت کوو لارۍ بارو پېښور ته، مزار نه کمیشن زموږ نه څلور زره افغانۍ کوي، په کانټا کې پنځه زره شپږ زره اخلي. وزن چې څوک باری ورور هغه پرېږدي، چې وزن ورور نه پرېږدي کم باری هغه ورور په هر ځای کې لانجه ده، په هر ځای کې به ولاړي.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئت راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې. هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي تر څو ستونزه د تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی. زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، غوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي تر څو عواید ته زیان ونه رسېږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارونکو موټرو د کاري اعتصاب له امله هر ورځ اویا میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسېږي. بلخوا اعتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي، دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي او کلتوري خبرونې چې هر اونۍ درته زموږ همکار باس محمد عابد چې خپل هم لیکوال، شاعر او خبریال دی تاسو لپاره برابرۍ راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري وورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي ادیب صاحب زاده حمید الله پمرینه تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به په خوست کې د لیکوال او مبارز شخصیت امیر شاه کارګر پمرینه هم رپورت ولرو او په اخیره کې به په پښتو ژبه لیکل شوی د هغه شلو عنوانو علمی کتابونو رپورت هم وړاندې کړو چې د ننګرهار د طب پوهنځي په محصلینو باندې وویشل شول. لومړی رپورت ترازو د سهیلی پختونخوا نامتو لیکوال، شاعر، سیړونکو او فولکلورست پروفیسر صاحبزاده حمید الله د تیرې سیشن بی یا نهی پورز د بلوچستان په پښین ضلع فیض آباد کلی کې ومړ او حمل ته په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي په خپل اتیا کلن ژوند کې نه یوازې په زرګونه شاګردان وروزل، بلکې د تخلیق، تحقیق او کرکتنې په برخه کې لسګونه کتابونه هم ولیکل. د ارواښاد د ژوند په اړه زموږ د همکار ایوب ترین رپورت ته تم کیږو.
س
صاحبزاده امید الله په 1930 کې د کلی فیض آباد پیش امام صاحبزاده عبدالرحمن آغا په کور کې ژوندل و. صاحبزاده لومړی زده کړې د پښین په های سکول یا ښوونځي کې ترلاسه کړې وې. د 12 څخه بیا 14 ټولګي پورې زده کړې د کوټې د ساينس کالج څخه کړې وې. د لوړ زده کړو لپاره صاحبزاده صاحب د پنجاب و پوهنتون لاهور ته تللی و او د هغه ځای څخه په فارسي، عربي، اردو، پولیټیکل ساینس، اسلامیات او تاریخ کې ایم اے کړې وه. د تعلیم څخه د فارغې دو وروسته صاحبزاده امیدالله په 1962 کې د ایس ایس سي د استاد یا معلم په توګه د ګلستان په عنایت الله کاریزکي په سکول کې و ماشومانو ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی او اوسنی صوبای وزیر ډاکټر حامد خان د صاحبزاده صاحب په لومړنیو شاګردانو کې شامل دی. په 1971 کې صاحبزاده صاحب د چمن پرنسپل ولګېدی او د تعلیم د خپرولو د لړۍ وروستي 15 کاله د پښین ډیګري کالج د وایس پرنسپل په توګه تیر کړل. پر صاحبزاده امید الله باندې په 1993 کې د فالج عمله وسوه چې له امله صاحبزاده صاحب په 1995 کې ځان ریټایر کړی، خو د لیک لوست لړۍ روانه وساتله او هغه خپل زیاتره کتابونه د ناروغۍ په 24 کلو کې نه یوازې ولیکل بلکې د 30 څخه زیات چاپ هم کړل. په دې ترڅ کې د صاحبزاده امیدالله زوی پروفیسر عتیق الرحمن راته وویل چې صاحبزاده صاحب د پښتو ترڅنګ په عربي، فارسي، انګریزي او اردو ژبو کې هم لیک او شاعري کوله.
د پښتو سره مینه وه، د پښتون قوم سره مینه وه، د پښتو ژبې سره مینه وه، نو د خپل ټول سرمایه که په ژوند کې جوړه کړې ده هغه د پښتو کتابونه لیکل، د پښتو ژبې خدمت کول، دا د سرمایه وخت د یو ځای ته د څه پیسې پیدا کولې هغه د په کتابو باندې کتابونه د چاپول تر هغو به لګول. اوس هم د دوه درې کتابونه په کوټه کې پراته دي په چاپخانه کې، د پیسو د کمۍ د وجې هغه تر 200 چاپ او دی د دې دنیا طرفه.
په پښتو ژبه کې د صاحبزاده امیدالله کتاب پښتانه شخصیت نه یوازې زیات لوستل شوی دی بلکې د پښتو مشرانو په اړه د مقالاتو دا کتاب دا وخت د ایم ای پښتو د سلیبس برخه ده. د دې ترڅنګ د کړک کشکی، تور پر سپین او اوشک ملغلری ډېر ور سوي دي. د صاحبزاده امیدالله د ادبي ژوند په اړه مشکله د پښتو د اکیډمي د مشر سید خیر محمد عارف سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې صاحبزاده په خپل ژوند کې و هر کار ته چې به لاس ورواچوي نو بیا به هغه تر سره رسوي.
دغه د خدمات هم ستاسو په څیر د کتابونو لیکلو او دا د مزه خبره ده. دغه د هر کتابونو بالکل هر شی مفت رسول او تر هر رسول دا نه انسانان د زموږ مشر کې ډېر کم پیدا شوی چې هغه دور ډېر کار وکړي او دا په دور ډېر ملګري کې وکړي چې نه په دا لوی کې او نه فخر کې او نه دا وایي چې ما دا دور ډېر کار کړی، بلکې هغه مسلسل لګیا او مزید کوشش کول. نو زما خیال هغه د معاشرې دپاره د کولنې دپاره یو ډېر معقول او په زړه پورې انسان.
د نوموړي په وینا چې صاحبزاده صاحب به هر سال خپلو زامنو د کور څخه په موټر کې وپشن بازار تراوړی، خو نموړی به په موټر کې ناستو او لیک به کاوی. شاغلی سید محمد عارف زیاته کړه که زه دا وایم چې د خپل اولاد ګولای د پښتو ژبې او د ودې د پرمختیا لپاره خرڅوله نو دا به غلطه نه وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې لیکوال او سیاسي مبصر امیر شاه کارګر د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د تیرې سیشن بی پورس خاورو ته وسپارل شو. کارګر سربیره پر دې چې یو شمېر کتابونه لیکلي او په دوامدار توګه یې په سیاسي حالاتو څېړنیزې لیکنې کولې، د افغانستان سیمې او د نړۍ په مهمو مسلو یې هم د رسنیو سره په بحثونو کې برخه اخیستله. کارګر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څه باندې 4 کاله د کندهار په زندان کې بند هم تیر کړی و. درواخات د جنازې په مراسمو کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې په تیار کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د امیرشاه کارګر د جنازې په مراسمو کې یو تن مدني فعال خزان ګل چې د ده له نږدې دوستانې او مشال راډیو ته وویل چې
سخته مینه یې لرله، دغې مینې سره مړ شو، په دغه مینه د ژوند کو. ده ته دا فرق نه و چې کوم ځای بود شي، په افغانستان کې چې هر ځای بود ده به داسې بلله لکه خپله کورې شبد کړی. زه فکر کوم چې دغه خواص باید هر افغان ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وویل چې کارګر یو پیاوړی سیاسي او فرهنګي شخصیت لاره.
د ده پاتې شوي آثار، خصوصا هغه کتاب چې په زندان کې طالبانو په زندان کې ده ژباړلی و، د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ارتباط، هغه پیغمبر چې باید لسره وپېژندل شي، دغه کتاب یې نوتی کتاب دی.
شاعر او لیکوال نواب میرزایی وایي
کارګر صاحب واقعاً یو داسې سړی و چې په دغې خاوره کې دوی پیدا کول او یا د داسې انسانانو دوباره زموږ په قوم کې تکرارېدل، دا زه فکر کوم چې ډېر کلونه به ونیسي. ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لیکنې کړي دي، تحقیقاتي څېړنیز مسایل یې رامنځته کړي دي. دا ټول زموږ دپاره افتخار دی.
په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد الخان وویل امیرشاه کارګر هڅه کوله چې د یو بېطرفه کس په توګه د افغانستان د اوسني کړکېچ په هواري کې مثبت رول پر ځای پرېږدي.
ستر او هیله ارزو یې دا وه چې افغانستان له دې روان ناتار او بحران څخه راووځي. د دې تر څنګ افغاني جامعه یوه روښانه یوه متدینه او پرمختللې جامعه وګوري. د افغانستان د اوضاع په اړه یو ځانګړی دریځ درلود او د هماغه دریځ د بیانولو لپاره به د مختلفو رسنیو سره په تماس کې وو. هڅه او هاندې دا و چې وکولی شي د افغانستان په اوسني کړکېچ کې د یوه بېطرفه کس په توګه ډېر مؤثر رول پر ځای پرېږدي.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار وایي کارګر د فساد او بېعدالتۍ د لیدو زغم نه لاره.
دا د ټول افغانستان په سطحه یو علمي شخص و او د به چې کومې خبرې د خولې نه وتې، هغه بېخي تجربه ورې وې. د نوي ځوانونو پر بېخي کتابي وې خبرې کومه بدلتي به ډول ده او دا به ډېر غمجن کېده. تر څومره ناروغۍ مرضۍ مشکلات جوړ شوي وي د بدلتۍ د لاسه.
خوست والي حکم خان حبیبي هم د امیرشاه کارګر په مړینه په خپل پیغام کې هغه په ټولنه او ولس کې یو محبوب کس یاد کړی او ویلي دي چې د کارګر په عمل وینا کې حقیقت موجود و. نو له همدې کبله ولس خوښاو او په ځانګړي ډول ځوانانې د علمي، سیاسي، کلتوري او فرهنګي مسایلو له شننو او کتنو متاثره ول.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پالمان کې د ډاکټر ایروس تر مشرۍ لاندې له افغان ماشومانو سره د مرستې کمیټې په مالی مرسته د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو لپاره 40 عنوانه بیلابیل علمي تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ او پر محصلینو په وړیا توګه وویشل شول. نور حال په رپورټ کې درکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سلاکار او پالمان کې له افغان ماشومانو سره د مرستې د کمیټې غړی ډاکټر یحیی وردک چې په هڅو یې 40 عنوانه بیلابیل علمي او تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ شوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
40 عنوانه طبي کتابونه د ننګرهار طب پوهنځي ته ورکړل. جمله تقریبا 10,000 کتابونه وو چې د دو زیاتره برخه د ننګرهار د طب پوهنځي د استادانو کتابونه وو. سلسل ټوکی هماغه معلفینو ته ورکړل شول او 400 ټوکه به بیا محصلینو ته په وړیا توګه ورکړل شي ترڅو خپل درسی پروګرام کې ورڅخه استفاده وشي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد بابرک میخیل د یاد کمیټې د هڅو د ستایلو ترڅنګ وویل تر دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای له کتابونو څخه استفاده کوي.
د دغه کتابونو چاپ موږ ته دا زیری راکوي چې زموږ محصل به د دینه اعظمي استفاده وکړي. خای دغه کتابونه وړاندې د چپټرونو په شکل باندې یا په داسې تیتو پرک شکل باندې و چې زموږ محصل ترې سمه استفاده به نشو کولای. اوس خوشبختانه دغه شاوخوا 40 عنوانه کتابونه چې زموږ په واک کې دي زموږ محصلین بر دینه ښه استفاده وکړي او زموږ استاد ته به لږ تر لږه هم دا اطمینان وي چې زه چې کومې هلې ځلې کومه دا نه ضایع کیږي او دا د تل لپاره زموږ د محصل په لاس کې غورځېږي او پاتې کیږي. د ډاکټر صاحب یحیی وردک او د هغو مرستندویانو نه چې دغه کتابونو په چاپ کې له موږ سره مرسته کړې ډېره مننه کوو.
پوهان ډاکټر خلیل احمد بیسودوال چې په طبي برخه کې شپږم کتاب هم خپور شوی و په نورو ډاکټرانو غږ کوي چې د تحقیق تر څنګ د کتابونو تالیف ته هم پام واړوي.
د استادانو یو له مهمو وظایفو څخه علاوه د دې څخه چې دوی تدریس کوي هغه تحقیقات دي او تالیف دي. نو ټولو محترم استادانو سره زما هیله ده چې د تحقیقاتو سره سره د کتابونو د تالیف لړۍ ته ادامه ورکړي او دا ډېر زیات مفید ګام ده چې دا نه یوازې په علمي اړخ کې زموږ د طب د محصلینو د شاګردانو د ځوانو ډاکټر صاحبانو لپاره ګټوره به تمام شي، بلکې د پښتو د ملي ژبې د بډاینې لپاره دا به یو ستر ګام وي.
د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو د ټولنې مشر شیرجان عمر صاحب خوشاله و چې له دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای کتابونه او سی ډي په واک کې ولري.
خو موږ ته چپټر راکول کېدل، نو چپټر به موږ یو سمستر ویلو دا به ضایع شو، ځکه ساتل کېدم نه او نه دومره ظرفیت لرو چپټر چې هغه موږ وساتو. اوس موږ ته دا کتابونه راکول، بل د کتابونو سره موږ ته یو سی ډي راکول کېږي چې دغه سی ډي موږ کولای شو ځان سره وساتو، دغه کتاب کاپي کو ځان ته موبایل کې، هر دغه کتابونه چې موږ ته کوم راکول کېږي دا سایټ ته هم اپلوډ کېږي. نو کله چې موږ دنیا هر کونج کې یاته موږ کولای شو موضوع پکې ډېر اسانه شکل باندې پیدا کړو. مخکې به موږ په پردۍ ژبه کې مطالعه کوله، که څومره هغه دلچسپ وي څومره خلکل شوي ته اسانه نه پرېوځي. نو موږ کولای شو چې دلته موږ ته مختلف کتابونه چاپ شوي دي، موږ کولای شو اسانۍ سره به هغې کې خپل موضوع پیدا کړو.
ډاکټر یحیا وردګ وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې تر دې دمه د یادې کمیټې په مالی مرسته 215 انوانه بیلابیل طبي کتابونه خپاره کړي چې پر ننګرهار سربیره د کابل، بلخ، ایرات، کندهار، خوست، پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د طب پوهنځیو کې تدریسیږي او زیاتوي چې ټولو طبي پوهنځیو ته یې په وړیا ډول ورکوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري اونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.